د ازادي رادیو اوریدونکو زموږ خبري مجله ده. د ازادي رادیو د نن ساعت د نن خبرونې د ماښام تر اوو بجو پورې دي. په دې خبري مجله کې خبرونه او رپورټونه لرو. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به په وردګو کې د کلینیکونو د تړل کېدو او په کونړ کې د داعش د جګړې له امله د خلکو د بې ځای کېدو واوري، خو رپورټونه وروسته راخلو. اول نوریاس نوري ته ورکو چې د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت د بادغیس په اب کمری کې د افغان کمانډو ځواکونو وژل کېدل تاییدوي. خوشمیر له هغه چې مخکې د بادغیس والی شاوخوا 15 تنه یاد کړی و. کمبولي پاکستانی چارواکي وایي د جماعت الدعوا د ډلې مشر حافظ سعید چې په 2003 کال د ممبئی د حملې اصلي طرح بلل کېږي نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې F-15 جت جنګي الوتکې وپلوري خواشیني څرګنده کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت بادغیس په کمری کې د افغان کمانډو ځواکونو وژل کېدل تاییدوي. خوشمیر له هغه چې مخکې د بادغیس والی شاوخوا 15 تنه یاد کړی و. کمبولي د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تهاجمي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو دوه ورځې مخکې د بادغیس په کمری کې پیل کړي په لسګونو وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. هغه افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل:
با تاسف که در یه آخر طالبات تصمیم گرفتن که در حدود 42 مرکز سیهیدن در ولایت
خاغلی امانوئل چه تلفات و دقیق شمیر نشم، ولی خود تلفات و شمیر دیر محدود دی، خیلی لسو کم دی. افغانستان دی دفاعی زواکون و غری شهیدان شوی، خو دی دخمن تلفات دیر زیادی، دی دخمن جسدون پسیم که پاتی دی مگ دی دخمن تلفات و تصاویر لرسنه و سرشاری کردی دی. دی دفاع مرستیال ویان دغراز ویل چه دغا عملیات بتر هغو پاپ کمری که روان وی چه سیمه لوسله والو طالبانو تصفیه شوی نبی. لدی مخید بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادی رادو تو ویل چه شل پینزی وشت کماندو زواکونه د تیرې دوشنبه په ورځ د دې ولایت اب کمری ولسوالۍ په میده قل سیمه کې وروسته له هغې له وسله والو طالبانو سره په نښتو کې ووژل شول چې له الوتکو د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمه کې راکوز کړی شول. د طالبانو ویان قاري یوسف احمد یې ادا کړی چې د افغان کماندو 9 غړي وژلي او 14 تنه له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولې دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي. د وزارت ویان وحیدالله مایار ازادي راډیو ته وویل:
با تاسف که در یو آخر طالبات تصمیم گرفتن که در حدود
په خوشنۍ سره چې په دې وروستیو کې طالبانو پریکړه کړې چې په میدان وردګو ولایت کې د چک نرخ او سید آباد په ګډون څو ولسوالیو کې شاوخوا 240 روغتیایي مرکزونه وتړي. دا ټول یعنی دا ټولې د هغې حملې په اعتراض کې تړلې چې د حکومتي ځواکونو لخوا د تنګې سیدان پر یوه روغتیایي کلینیک شوي او په نتیجه کې څو روغتیایي کارکوونکي شهیدان شوي وو. له دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکتر خالد فهیم ویلي وو چې د دې ولایت له 9 څخه په شپږو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د افغان ولسمشر د کورنۍ امنیت ساتونکو قومندان برید جنرال حاجی عبدالغفار احمد زینن د کابل په قلعه زمان خان کې خاورو ته وسپارل شو. احمد زین څو ورځې مخکې په کابل کې د یوه مقناطیسي بم په چاودنه کې ټپي شوی و چې پرون یې په روغتون کې ساور کړه. افغان ولسمشر اشرف غنی د هغې جنازې ته درناوی پر ځای کړ او ژمنه یې وکړه چې کورنۍ او اولادونو به یې لاسنیوی وشي. وسله والو طالبانو د جنرال احمد زی چې مخکې په لوګر کې جهادي قومندانو د وژل کېدو مسؤلیت اخیستی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې د هغه اسلامي سخت دریځ ډلې مشر په 2008 میلادي کال د ممبئی د حملې اصلي طرح بلل کېږي نیولی دی. په دې حمله کې چې هند پاکستان کې د ایره جماعت الدعوا ډله مسؤوله بللې، 168 کسان وژل شوي وو. د دې ډلې مشر حافظ سعید د نیول کېدو خبرې یوازې څو ورځې مخکې تر هغې ورکول کېږي چې په پاکستان کې چې په پام کې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جولای په 2 واشنګټن ته لاړ شي او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. له عمران خان سره په دې سفر د پوز مشر قمر جاوید بجوا او د پوزي استخباراتو د ادارې ISI مشر فایز حمید هم ملګرتیا کوي. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت ویان شهباز ګل وویل چې سعید د پاکستان ګوجران والا ښار ته نږدې نیول شوی او غیر قانوني ډلو ته د مرستو پر راټولولو تورن شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولای پر ترکیه د اف 15 جت جنگي الوتکو پلوري ځکه د هوا د روسي د هوایي مدافع اس 400 توغندیو د پیرلو پریکړه کړې خوښيني څرګنده کړې ده. ترامپ دغه څرګندونې پر د کابینې لغونډې مخکې وکړې، خو نوموړي د هغو بندیزونو په اړه چې په دې خاطر پر انقرې د لګولو ګواښ کړی و څه ونه ویل. ترامپ وویل دا عادلانه نه ده چې امریکا پر ترکیه د سلو الوتکو د پلورلو معامله لغوه کړې. او پخوانی ولسمشر باراک اوباما یې ګرم وباله چې وی نشو کړی د روسیې د هوایي مدافع د توغندیو د دغه سیستم پر ځای پر ترکیه امریکایي د میزایلو پاتریوټ سیستم وپلوري. د امریکا د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ څرګندونې چې هغه تبعیضي بلل شوي غندي. د دې جرګې یو خپلواک او څلورو جمهوري غوښتونکو غړو له 215 ډیموکرات غړو سره یو ځای د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ. د پریکړه لیک متن په سختو ټکو د ترامپ د توپیر پالنې څرګندونې چې د نوي امریکایانو او د بیلو رنګونو خلکو پر ضد کرکه او اندېښنې زیاتوي او هغه قانوني کوي غندي. دغه لانجه وروسته هغې راپورته شو چې ترامپ په ټویټري پیغامونو کې د کانګرس څلورو کراټو خزینه غړو ته وویل چې بیرته د خپلو هیوادونو ته لاړ شي. دغه څلور وړه ښځې الکساندریا اوکاسو کورتس، الهام عمر، آینه پرسلی او رشیده طالب د امریکا اتبادی او درې په امریکا کې زیږیدلې دي.
دا د ازادي راډیو د نن د چهارشنبه ورځ ده. د چنګاش د سرطان د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. د 1390 لمریز هجري کال د ازادي راډیو خبري مجله اروي. په دې خبرونه کې به په رپورټونو کې واوري چې په کونړ کې د داعش او د نورو وسلوالو ډلو د جګړې له امله څومره خلک بې ځایه شوي او ځورېدلي دي.
د داعش د خوانه زورونه وه، تکلیفونه وو او بېمنتي وه. بار بار د هغوی د خوانه به موږ ته ګواښونه کېدله. د هغې په اساس باندې موږ د خپل کلي نه راووتلو.
په دې خبرونه کې به واوري چې په میدان وردګو ولایت کې د څلوېښت څخه زیات کلینیکونه تړل سوي دي او هلته خلک وایي چې ډېرې ستونزې لري. د نړیوالو موسسو د چارواکو په وینا د ورځې تقریبا 6,500 کسان د هغو صحي خدمتونو څخه محروم سوي چې مخکې به دغو 24 کلینیکونو چې وسترول سوي خلکو ته کول. په همدې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د امریکا متحدو ایالاتو ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر سفر تاسو ته معلومات درکو.
سید یا نو دغه ملګری یا نو تنظیمونه داغه ته په لاره مشکل وی چې هغه آزاد توګمان می فعالیت وکي.
په پاکستان کې لا آزاد خبريال رحیم الله یوسف زی سره په هغه هیواد کې د جماعت داوا ډلې د مشر حافظ سعید دنیول کېدو او واشنگټن ته د عمران خان د سفر پر اهمیت د امریکا هم ورویدلې. خبرونه له کونړ او د کونړ په اړه رپورټونه پیلو. د رپورټونو برخه د کونړ د کرهنې او مالداري ریاست چارواکو نن ومنل چې د داعش یا د اسلامي دولت پرم د وسلوالي ډلې په ګډون یو شمیر وسلوالي د حکومت مخالف ډلې دي چې هلته یې په ځنګلونو کې ځالې کړې دي او د ځنګلونو لرګي وهي، ونی وهي او د لرګیو د قاچاق له پیسو او د خلکو څخه د ټکس په نوم یا د مالیه په نوم د پیسو څخه خپل تخریبي فعالیتونه تمویلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا خبر نه دی تایید کړی. اکرام الله اکرام به نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان ختیځ کونړ چې د زنګلونو له اړخه غنی ولایت یادیږي، د لرګیو قاچاق او د زنګلونو قطع کول پکې کوم نوې خبره نه ده. خو دغه زنګلونو ته د داعش یا اسلامي دولت وسلوالي ډلې په ګډون د نورو مخالفینو لاسرسي هغه څه دي چې اندېښنې راپورته کړي دي. د کونړ د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په چپه دره، څوکۍ، نارنګ، غازی آباد او نړۍ ولسوالیو په هغه سیمو کې چې وسلوال مخالفین پکې واکمن دي، زنګلونه قطع کیږي او ګټې د دغه وسلوالو جیبونو ته ځي. د دې ولایت د کرنې او مالداري رئیس انعام الله صافی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
داسې خو دقیق موږ نشو ویلی چې کومه ډله د دې نه خپل باج اخلي، خو څومره مخالفین د دولت چې دغلته میش دي کاغه داعش دی او کاغه طالبان دی او کاغه نور تروریستی ډلې دی دغه خلق د دین خپل په بازي ساحاتو کې مالی تمویل کوي.
په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د کونړ استاد نعمت الله خریاب اندېښنه لري او وایي چې ک په دې ولایت کې د لرګیو د قاچاق مخه ونني ولشینو جګړه پکې پراخې دی شي. نو موړي ازادي رادیو ته ویل چې د دوی د معلوماتو لمخې وسلوال مخالفین د لرګیو له قاچاقونکو څخه د ټیکس په نوم پیسې اخلي او له همدې لارې خپلې مالی اړتیاوي پوره کوي.
دا په کامله توګه د اندېښنه وړ ده ځکه جګړه په پیسو کېږي، په اقتصاد کېږي. یو چېرته چې جرمي اقتصاد موجود وي هلته د وسلوالو خلکو لاس ته لویږي، ځکه د نورو امکاناتو تر څنګ
دی وای د کونړ په جګړو کې تر ډیره د لرګیو قاچاق کوونکو لاس لري. د کونړ د پولیسو مشر محمد یوسف هم یو شمېر رسنیو ته ویلي دي چې په سیمه کې تر تروریزم وروسته لویه ستونزه د لرګیو قاچاق دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه فارن پالیسی مجلې هم د افغانستان د ځنګلونو په ځنګړي ډول د کونړ پاړه مطلب خپور کړو لیکلي دي چې د دې ولایت هغه ځنګلونه چې په خوا د طالبانو په کنټرول کې وو اوس د داعش یا اسلامي دولت ډلې لپاره د لرګیو د صنعت للارې د عاید یو ښه سرچینه ده. مقالې د سوکۍ ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو له قوله چې د لرګیو قاچاق کوونکي لیکلي دي چې په خوا به طالبانو ته پیسې ورکولې خو اوس یې پیسې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ځي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د فارن پالیسی مجلې د غراپور رد کړی دی. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل د کونړ په ولایت کې په ځنګلونو د داعش اسلامي دولت وسلواله ډلې واک درلودل او قطع کول نه مني.
لشک پرته چې په ساحو کې چې هلته د افغانستان د خلکو دښمنان حاکمیت لري، که طالب وي که داعش وي، هلته په ټول وحشت او دهشت سره خلکو ته تهدیدونه هم متوجه وي او عام المنفعه تاسیسات او ځایونه هم له خطر سره مخ. په دقیقه توګه کوم څه چې په دغه راپور کې راغلي د داعش لخوا هلته داسې یوه مکمله ساحه چې دوی د ځنګلو څخه ګټه تیپونه پورته کړي داسې نه دي رامنځته شوي.
د افغانستان د زراعت وزارت د کونړ په یو شمېر سیمو کې چې وسلوال مخالفین په کې واک لري د ځنګلونو قطع کول نه ردوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی وای دغه ولایت اوس مهال 312,000 هکتار ځنګلونه لري او دوی هڅه کوي چې د سیمې د خلکو په مرسته دغه ځنګلونو ته نوره پراختیا هم ورکړي.
بیا به هم په کونړ کې پاته سود ازادي رادیو خبريال روح الله انوري وای د کونړ په شمیر ولسوالیو کې چې ځنګلي سیمې دي او غرنی سیمې دي هلته د داعش وسلوال او نوري مخربي وسلوالې ډلې زیات فعالیت لري او د دوی ترمنځ د جګړې او د نشټو له امله سلها او کورنۍ مجبوره سوي دي چې له خپل سیمو څخه وتښتي او کډوالې سي. روح الله انوري دا رپورت راستولې دی چې د یو بې ځای سوي کونړی په خبرو باندې به پیلسی.
د داعش د خوانو زورونه و تکلیفونه و او بمنتی و بار بار د غوی د خوانو به منګه تا غوخونه کېدل دا غي په اساس منی منګه د خپل کلی نه راووتلو.
دا مولوی عیسی خان د چی څوک د وټپور ولسوالۍ لقمچي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې لویر راوتلې. بابرک هم ل یاد سیمې راغلې وای شپه او ورځ په دې ویر کې و چې اوس په وسلوال راځي یا به ځان سره وړي او یا به هم وژني. د کډوال او راستنیدونکو چار رئیس عبدالرشید ساپی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کوم کسان ل چپې درې وټپور ولسوالیو به کور شوي په هغو ټولو مواد ویشي.
دغه 1595 پاملونه چې مستحق پېژندل شو د ته یو د پمخ کېم د ایمای د خوانه ورته پیسې ورکړل شوی د ایم سي د خوانه هم ورته پیسې او نقد پیسې ورکړل شوی او د دبليو پی ادارې له خوانه ورته غذایی مواد ورکړل شو.
د کونړ په چپه دره مانوګي او د وټپور ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیدا شوی تاوتریخوالي او ولسته د ورپیخو غواخونو په وجه په زرګونه کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوي چې د هر چا مرستې ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په د میدان وردګو په ولایت کې د لږ 240 کلینیکونو د تړل کېدو په اړه په دې چې خلکو ته څومره ستونزې پېښ کړي دي دوه رپورت درته ولرو. اول زموږ همکار اجمل تورمان پر دې چې ولی په میدان وردګو کې دا کار سوی دی رپورت وړاندې کړی. په میدان وردګو کې د دغو کلینیکونو او د روغتیایي خدماتو تمویلونکو د افغانستان لپاره د سویډن د مرستې کمیټه ده. دغه کمیټې پر خپل وی پاڼه باندې لیکلي دي چې دوی په میدان وردګ او لغمان ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د تمویل او د هغوی د روزنې او ملاتړ ماموریت پر مخ بیایي، او په دغو دوو ولایتونو کې تر 2 میلیون زیات وګړي دوی تر روغتیایي پوښښ لاندې کړي دي. دوی د بیلګې په ډول پر خپل پاڼه باندې لیکلي دي چې په 2019 میلادي کال کې یوازې په میدان وردګ ولایت کې دوی 4000 شوتو ته د نسایی ولادي یا د ماشومانو د زیږیدو او په دې ارتباط د ترلو ناروغیانو او ستونزو د حل لپاره مرسته کړې ده. د ادارې د تایید کړي ده چې 240 کلینیکونه په میدان وردګ ولایت کې ترل سوي دي، او دلیل یې هم دوی ویلي دي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکونکو ته خبرداري ورکړي چې کارونو ته دي نه ځي. د افغانستان حکومت وایي چې دوی دغه ستونزو د حل هڅه کوي. اجمل تورمان به نور جزئیات وړاندې کړي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې مسولین وایي په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د ګواښ له امله د دغه ولایت نږدې 6000 اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د یاد کمیټې د پروګرامونو د برخې مسول ډاکټر خالد فهیم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کلینیکونو شمیر 240 ته رسیږي. خغلی فهیم هیله څرګنده کړه چې دغه کلینیکونه ژر خلاص شي.
د داسې اعمالو مستقیم ضرر د افغانستان خلکو ته رسیږي، او خاص ډول باندې هغه میندو او ماشومانو ته چې د وردګو په ولایت کې د دې کلینیکونو د صحي خدماتو نه په ورځني ډول باندې مستفید کېدل. او همدا وجه ده چې موږ د خپلو ټولو امکاناتو نه په استفادې غواړو، او دا جدي غوښتنه ده د طالبانو د مشرتابه نه چې د کلینیکونو په خلاصولو کې جدي او عاجل اقدام وکړي.
د نوموړي په خبره ده کلینیکونه د میدان وردګو ولایت لنه ولسوالیو په شپږو هغو کې دي چې په ورځنی ډول 15,500 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول. نوموړی دا هم وایي چې په دغه ولایت کې د ټولو روغتیایي کلینیکونو شمیر یو ته رسیږي. د میدان وردګو ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حکمت الله دورانی ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې وسلوالو طالبانو د روغتیایي کلینیکونو مسؤلینو ته په تلیفون ګواښ کړی چې هغوی هم له ویرې کلینیکونه تړلي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په دې اړه خوشینی ښودلې ده. ویل کېږي چې طالبانو دا وخت وروسته له هغې وکړ چې افغان ځواکونو شاوخوا یوه اونۍ مخکې د تنګي سیدان په یو کلینیک د شپې لخوا عملیات وکړل چې د یاد کلینیک د دوو کارکوونکو په شمول 4 کسان پکې وژل شوي، او د کلینیک آمر ژوندی بیول شوی دی. خو دا چې آیا دغه کسان په طالبانو پورې اړوند ول که څنګه، په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د نوموړي ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک له دې عمله له سختو ستونزو سره مخ دي.
خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. خلکو اقتصادي وضعیت هم سره دونه نه ده لارسی کو شخصی روختونو کې تداوی وکي، او همدارنګه په میدان وردګ ولایت کې د سیر مې روختون نشته د سره شخصي هم سره چې خلک ورته مراجعه وکي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې مسولین وایي د یادو کلینیکونو د خلاصون لپاره هڅه کوي، او د طالبانو له مشرتابه هم غواړي چې په دې برخه کې جدي او عاجل اقدام وکړي.
وس په ورسو شریف الله شرافت زموږ همکار پر همدې مسله باندې رپورت لري، او په میدان وردګ ولایت کې د خلکو سره خبرې کړې دي.
میدان وردګ ولایت وسیدونکو وایي چې دغه روغتیایي مرکزونه تړل کېدو لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه خلک وایي لکه چې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونه تړلي، نو زیات شمیر ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړي، او یو شمیر بیا نور مرګ حال پراته دي چې د ژوند وروستي سلګي دي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې ملکی خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او روغتونونه دي خلاص کړي.
څو ورځې چې یو کلینیک هم نه دی خلاص، او ټول مریضان چې د ورځې تقریبا څو نفر دي د همدې لامل خپل ژوند لاسه ورکي. زمونږ مایندې زمونږ ماشومان او عجل ناروغان چې دي تر څو چې مرکز ته کابل ته انتقالېږي خپل ژوند لاسه ورکي. نو په مرکزونو ولسوالۍ کلینیکونه باندې نو د جنگ په دواړو لورو باندې غږ کوي چې نور موږ هېڅ تاسو نه غواړي، فقط خپل ژوند کولو ته پرېږده. موږ پرېږده چې خپل ژوند وکړو، موږ پرېږده چې دغه
کوم هغه چې خدای پاک دغه نعمت موږ طرف له چې هغه ژوند دی هغه وکړو. نور نه تاسو نه کار غواړو، نه موږ ته خدمات وړاندې کوي، اما موږ ته کار وکړه په کار دومره پرېږده چې موږ خپل ژوند ته پرېږدو. خلک سخت خسته دي او د ما هم هیله همدا ده د جنګ دواړو لورې نه چې که عام ولس باندې زور نه ازمي، یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره جنګېږي، خو د خدای په خاطر باندې عام ولس پکې ضرر مه رسوي. عام ولس د دواړو لورو ترمنځ ګیر پاتې دی، عام ولس د دواړو خواوو نه تر پښو لاندې دی.
ازادي راډیو د یادو خلکو ستونزې د دغه ولایت مقام سره شریکې کړې، خو که څه هم د عامې روغتیا وزارت او خلک وایي چې روغتیایي مرکزونه تړلي، خو د دغه ولایت مقام مسولین بیا دا نه مني چې دغلته دې روغتیایي مرکزونه تړلي وي. د دغه ولایت مقام ویان محب الله شریفزی وایي چې په دغه ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ خلاص دي.
زه فکر کوم چې تاسو همکاران نور به ځان کړه او موږ لکه موږ ته تللی دی عامر اختیار رئیس ډاکټر محمد سلیم رسالخیل شبه مخکې مو دلته را وخته او خپلو سره خبرې وکړې. هغه موږ ته دا ډاټه کړې چې موږ اوس هم ولایتي روغتونونه نور روغتونونه د خلکو پر مخ خلاص دي.
ها خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې روغتیایي مرکزونه دي تړلي. مجاهد وایي دغه مرکزونه ځکه تړلي چې په دغه ولایت کې د یادو روغتونونو سپورت کوونکي د سویډن فنوم ادارې په دایمي مرداد ولسوالۍ کې د افغان او بهرني ځواکونو د هغه عملیات په اړه غبرګون نه وښودلی کوم چې دغلته پر روغتیایي مرکزونه ترسره کړي وه. دی وایي د سویډن فنوم پر دغه ادارې شک پیدا شوی چې ګڼې د دوی په اړه به افغان حکومت او بهرنیانو ته معلومات ورکوي. د وسلوالو طالبانو دغه ویان زیاتوي چې یاد روغتونونه به تر هغو تړلي وي تر څو چې د دغې موضوع په اړه دوی سپیناوی نه وي کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال هم وسلوالو طالبانو په اروزګان ولایت کې شاوخوا دوې میاشتې د ناروغانو پر مخ روغتیایي مرکزونه تړلي وه.
ستاسو له پیغامونو
محمد جمال دی د هلمند ولایت لشکرګاشان په میدان ورلګ ولایت کې چې طالبانو کوم روغتیایي کلینیکونه ته اختار وکړي چې باید بند کړل شي، دا موږ په کلکه توګه غندو او هغه خلک چې دا کارونه کوي هغه د ټولنې نه دي. نو موږ د میدان وردګو د ولایت د چارواکو ته دا غوښتنه ده چې تاسو باید تر یو باندې جدي هڅې وکړي، ځکه خلک له بېلابېلو ناروغیو سره مخامخ دي او هر څوک کلینیک ته لاسرسی نه لري او په ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې چې کوم کلینیکونه دي څلور څلوېښت درې څلوېښت کلینیکونه په ولسوالۍ کې واحد تړلي دي. نو زما غوښتنه ده وسوال طالبان څخه دا ده چې راشي په روغتیایي کارکوونکو او په روغتیایي کلینیکونو او د بیان پر ازادۍ باندې باید اختارونه ورته ورنه کړو. دې پر ځای چې اختارونه ورته ورکړو باید د امنیت په ټینګه شي د دوی سره مرسته وکړو. ښه وخت ښه خبرونه خو تمام
د زابل ولایت نیوی نوبال رسوالی د غوندان له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پر د سولې په اړه باندې بس طالب جان نور افغانان موازنه کوي چې بیا د تو ودریږي تراسي په ما پلار چا مل کوي خای ته به جواب وایي، دته به جواب وایي په چلو ما لال کړو په مرمو یو مړ کړو په مینو والي زول په ځانمرګ کې مړ کړو په اور کې وسوځل. نور افغانان د پردو لپاره موازنه نو خدای دې وکړي چې هدایت کې خدای ورته وي نور افغانان په مرګ نه سمانی. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس به یوه سیمه ایزه مسئله راواخلو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا متحده ایالاتو ته روان دی. د یک شنبه په ورځ به دی په واشنگټن ډی سي کې د امریکا کې د میشتو پاکستانیانو ټولنې ته وینا وکړي او د دوشنبه په ورځ به د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټرمپ او عمران خان به په سیمه کې د ثبات، سولې او اقتصادي پرمختګ په اړه ژغیږي. په دغسې وخت کې د پاکستان حکومت نن اعلان وکړ چې د جماعت دعوا په نوم د افراطي ډلې مشر حافظ سعید چې په هند کې د ممبای په ښار کې د تروریستي حملو په پلان او په ترسره کولو کې په همکارۍ تورن دی ونیول سو. زموږ همکار ګولیاز د پاکستان له آزاد خبریال رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې او په پیل کې د دغو دواړو مسئلو په اړه د هغه نظر اخیستی.
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته به چا لاس نه اچو او دی بالکل آزاد و د به ګرځېده او ډېر فعال او تقریرونه جلسې په ټلویزیون باندې مرکې او مطبوعاتي کانفرنسونه دی بالکل د منیز بندیز نو. بیا یو وخت راغی چې دی په کور کې بندي کړو د باندې مقدمه چلېدله. خو بیا سوی محکمې چې دی نو دی رها کړو دلته خلاف هغې ویل چې شواهد نشته. خو تاسو ته پته چې د امریکای هم فشار او دباو او د هندستان هم دباو، نو بیا هم د منډې سلګ د بندیزونه لګیدلی وو. خو دا اوس د چې نیول شوی دی اوس په پته لګي چې د خلاف څه الزامات دي، څه تورونه دي.
رملا یوسف صاحب کدا هم راته وای چې تاسو ته څنګه ښکاری چې د پاکستان موجوده حکومت تحریک انصاف حکومت د ترهګرۍ ضد چې کوم کامی کړن لاره وا کامی شن پلانو دا غي مطابق او دا غي لاندې چې کوم د ګامونه خوستو خبرې کیدلې، نو هغه دا غي رڼا کې دا ګامونه خصل شي بي دي.
زما په خیال باندې دینه ظاهره شوله چې پاکستان په دې پالیسۍ کې بدلون راغلی دی، او هغه خلک چې مخکې به یا د هغې سره د حکومت ادارو مرسته کوله یا به هغې ته اجازه وه چې هغې فعالیت وکړي، اوس ته دا کار نه کېږي.
دا د پاکستان له پیژندل سوی خبریال رحیم الله یوسفزی سره مرکه ده. دغه مرکه بشپړ ډول او تفصیل زموږ پر وبپاڼه باندې وګورئ. ازادي راډیو ټکی کام
خبری مجله اوري
اوریدونکو، نن د جولای ولسمه د نړیوال عدالت ورځ ده، او تاسو خپل پویږي چې دغه ورځ په افغانستان کې څومره اهمیت لري. اسمت څاروان په دې اړه یو لنډ مطلب وړاندې کوي.
د جولای ولسمه د دې لپاره د عدالت د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي چې په نړۍ کې د نړیوال جنایي عدالت یو سیستم په رسمیت وپیژندل شي. په دې ورځ د جرمونو د نړیوال محکمې یا ICC تاسیس لمانځل کیږي. دغه محکمه ده چې د بشري حقوقو فعالانو ورته اوږدې مبارزې کړې دي. د جرمونو نړیواله محکمه د دې لپاره جوړه شوه چې په لویو جرمونو، ډلې ایزو وژنو، جنگي جرمونو، د بشریت پر ضد په جرمونو، د تورنو کسانو په اړه تحقیقات وکړي. د یوې دایمي خپلواکۍ او نړیوالې محکمې په توګه د ICC هدف داري چې هیڅوک تر قانون پورته نه دی. د دې محکمې مطلب داري چې قربانیان ورته مراجعه وکړي او د عدالت غوښتنه وکړي. افغانستان له څو لسیزو راهیسې په جګړه کې ښکیل دی، او له 1978 میلادي کال راهیسې په کې راز راز بشري ضد جنایتونه شوي دي. یوازې په 2013 میلادي کال ملګرو ملتو د 1000 ملکیانو د وشل کېدو ریکارډ ثبت کړ. د ملګرو ملتو په بل راپور کې ویل شوی چې د بشري حقونو د سرغړونو په ګڼو قضیو کې جګپوري دولتي چارواکي لاس لري. شکنجه، د شزو او نجونو ځپل او انتحاري حمله په افغانستان کې د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې دي. افغانستان له ICC سره په 2003 میلادي کال یو ځای شو، او هغه مهال دا هیله پیدا شوه چې افغان قربانیان به عدالت ته د رسیدو چانس ومومي. په 2001 میلادي کال د دې محکمې څارنوال لویس مورینو اوکامپو اعلان وکړ چې د افغانستان د وضعیت په اړه ابتدایي څېړنه کوي. د دې معنا دا و چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان به د هر راز جرم که هغه جنګي وي یا د بشریت پر ضد جنایت، د قربانیانو په ګټه به عدالت په ځای کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
اوریدونکو، پاچا مان لا خان په 1928 میلادي کال کې افغانستان له اماراتي سیستم بدل کړ، او په مشروطه شاهي باندې بدل کړ. د هیواد د امیر پر ځای لقب پاچا سو، او دغه افغانستان کې اساسي قانون جوړ سو، او واک منتخب پارلمان او پاچا باندې وویشل سو. یعنی مطلق پاچی نه سو، بلکې مشروط سیستم رامنځته سو چې د خلکو استازي په پارلمان کې کښېنستل. دغه سلسله تر 1933 میلادي کال روانه وه چې د محمد داوود له لوري کودتا وسوه، او د افغانستان مشروطه شاهي نظام ختم سو. اوریدونکو، فضل کریم درویش له پکتیا له ځاځیاریو بلې کلی سردار داوود خان په وطن مین انسانو ځکه اړشو چې کودتا وکړي. بل اوریدونکو، نبی زاده، سلام نبی زاده له کندهار لیکلی، د شاهي نظام خرابېدل د جمهوریت نظام راتګ د افغانستان د پرمختګ لومړی قدم، او خو د بده مرغه چې تر لږ وخت پورې دوام وکړ. کرامت الله د خوست صبروی څخه لیکلی دی، مشروطه شاهي نظام د امن لپلو ډیر شو، خو د اقتصاد لپلو د فقر، غربت او نیستۍ نظام. فواد له پروان لیکلی، د سردار محمد داوود کودتا مخکې له وخت او داسې و چې د سیاسي تحلیل پر اساس نه و شوی، نو زما پاند لنډه منډه وکړه او موږ له داسې ستونزو سره مخامخ کړو چې پای نه لري. او تازه خان سمسور د ننګرهار څخه لیکلي ظاهر شاه یو بهادر او قوي پاچا و او د هغه په وخت کې افغانستان په قرار و. نن د سرطان شپږویشتمه نیټه ده د محمد داود د کودتا کلیزه. اوریدونکو د ازادي راډیو د ماښام یو خبري مجله پای ته ورسیده. زه ستاسو اجازه غواړم او پروګرام زما خپل همکار سید سمیع عباس